چې آریانا خصوصي ټلویزیونی په ژوندۍ بڼه خپروي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي راتلونکي آسیا جام ته د لار موندلو په هدف ترسره کیږي. په کابل کې نن د سوک وهنې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست رسنیز غړي مجیب قرزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل له کلبونو څخه 130 لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي قرزاده د معلوماتو له مخې دغه لوبې د بدني روزنې ورزش ریاست د سوک وهنې په لوبځای کې د شپږو ورځو لپاره ترسره کیږي. نوموړی وایي د دې لوبو هدف د کابل غوره لوبډلې ته د ښو لوبغاړو انتخابول دي. دا سیالۍ هر کال په کابل کې د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست لخوا ترسره کیږي چې په پای کې شپږ غوره لوبغاړي ترې انتخابیږي. او اردن د فوټبال له آسیایي فدراسیون څخه غوښتي چې د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکي قضیه وڅېړي. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون ویلي د آسیا فوټبال فدراسیون باید د ایران د ښځینه لوبغاړو د ګل ساتونکي د جنسیت په اړه پلټنې وکړي او پایلې شریکې کړي. د اردن د فوټبال فدراسیون مشر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي داسې ښکاري چې د ایران ښځینه لوبډلې ګل ساتونکي ناري نه دی، خو د ایران د ښځینه د فوټبال لوبډلې روزونکي مریم ایران دوست بیا دغه ادعا رد کړې دي. د ایران د ښځو د فوټبال لوبډلې د میزان په 15 منټه اردن سره لوبه له کوم ګول پرته مساوي پای ته ورسوله، خو د پینلاټي په شوتونو کې یې 4-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او آسیا جام لوبو ته چې په 2022 کال کې ترسره کیږي لاره پیدا کړه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي به د دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو په خپل دلي چا ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سهار سو واشه د کوم بې فائدې ده.
افغانستان کې چې هر ډول بدلون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېلو ننګونو سره مخ وي. کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا بېوزلۍ او بېوسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
وسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي. سې ډېر پورته په کار سي بیا هم وهي. ډېر دا لکه اعصاب یې خراب وي بیا هم وهي نو. وایي ما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه را باندې کوي دي لاس مالیه بار مالیه اعصاب هم خراب شوي دي. موږ باندې وارونه چشته کوي.
وایي د بیرون غم به کور ته یوسې، د کور بچیری اوسی. که نارینه په کور کې د ناستی پر وخت میرمنو ته سپکې سپورې وایي، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپله هم آرام زړه او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسېدونکی جمال که څه هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې له ښځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبعا په اصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضداره سوم د پرزه پروشو، یا مثلا د ټانګ تیل والا قرضداره شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه. نو دا خو فقر دغسې اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسه ورانه بالکل، ولې نه دا اصاب نو خامخا خرابه دي. طبعیا هغه له مونږ نه خفه وي، مونږ له هغې خفه یو ذاتي. نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 70% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي:
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم، چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري. ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې، ولا بیکاري ده، اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چات ته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ده او غیرت سړی باید وکړي. دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی ده، که زه څومره اوس هر څه واشه ته بې فائدې ده. صحیح ده، که مور ده، که خور ده، حتی که ګاونډیان دي پردي خلک، نه دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه، ډېر نورمال په خوشحالۍ. ځکه هغه انسان به ډېر په بل لږ وضعیت کې، نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي. خو ځینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې، په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ورته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې ورپسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لاړ شي، وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرې خودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، درسې مې چې کړې د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینه وو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماری چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه آیس کریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي؟ نیسم راته نه وایو شکر ده، تروسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بله مغا ده، غریبي ده، غریبي سي بي وسيم ده، سي ده سکريمان ګرځي، یو شیم نه کوي، نور کار اوس سکريمان هم نسته ده. وا خلاص اوس یې ذکر کال کې ناس چای او ډوډۍ، نور چه شي؟ کله چای سي، کله ډوډۍ سي، دغه سره کو نور چه شي نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي
وسته، غو کله یو کله نه، خدا کا
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب ډیر بیرون خرابي، چې کور تر راسي بي ته تطبقر کیږي.
کار کیږي سو هغه ستړی خود په کار کیږي، او کني نه سنوي
څه درته وایي سپقارسي
ها کنځاره ته نه کوي، نو سوالا کرا ته ویل سر توایم
وحیدی
نه وار نه درمه نه کړي، خپل زړه تیری ځان باندې سنوي رات
نيستي غریبي
وو ما خپل غریبي زړی نور سنوي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې کله د اسلام دین په رښتینی بڼه عملی شي، نو ښځو ته ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامتی نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي:
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري، او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د خزو لپاره همغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او واجب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونه کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاری ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي، او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مزایه کوي. نو په لمدی وجه نه لازم د په نارینه او په خزینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه کورنۍ تاوتریخوال نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که خزینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه بیدای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیکه دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بد اغیزه بیدایي.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله